سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل به په خبرونو باندې وکړو. ایران وایي راتلونکې اونۍ د افغانستان په شمول د ایکو د لسو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو کوربتوب کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی اسماعیل بقایی د دوشنبه پر ورځ په خبر پاڼه کې ویل چې د ایکو د اقتصادي همکارۍ د بهرنیو چارو وزیرانو اتویشتمه غونډه به په مشهد ښار کې جوړه شي. په خبر پاڼه کې هم درز ویل شوي چې د ایکو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران، جګپوړي چارواکي، د سیمه ییزو سازمانو مشران او د څو اړخیزو اقتصادي بنسټونو سرمنشیان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. بقایی د ایکو سازمان د اهمیت د یادونې په ترڅ کې ویلي د دې سازمان لومړنی هدف د سیمې اقتصادي پرمختګ ته وده ورکول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي په دوحه کې د څو هیوادونو له استازو سره په کتنه کې له افغانستان سره د دوامداره تعامل د امکاناتو په اړه خبرې کړې دي. حکمت خلیل کرزی پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د بریتانیا د سفیر په کوربتوب په دې کتنه کې د بریتانیا، امریکا، جرمني، ایټالیا، هالند او فنلند استازو ګډون کړی و. حکمت خلیل کرزی تر دې وړاندې په استانبول کې د یو شمېر نورو افغان سیاستوالو سره د افغانستان د وضعیت په اړه سلا مشورې کړې وې. د طالبانو د پوهنې وزیر پرون په خوست کې وویل وزارت یې تر شپږم ټولګي پورې د نوي تعلیمي نصاب کار بشپړ کړی دی. مولوي حبیب الله آغا چې د زده کوونکو د کلنیو ازموینو د بهیر د کتلو لپاره خوست تللی و، د نوي او پخواني تعلیمي نصاب د توپیر په اړه وویل په نوي کې دینی برخه بډایه شوې او د تاریخ په کتابونو کې د نړیوالو شخصیتونو پر ځای د افغاني اتلانو پیژندنې ته پام زیات شوی. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و چې طالبانو په نوي نصاب کې د افغانستان د تاریخ د ځینو مشاهیرو لکه امان الله خان په اړه معلومات فکری او په نصاب کې دینی برخه دومره زیاته کړي چې د مدرسې او ښوونځي توپیر ګرانه شي. خو د طالبانو د پوهنې وزیر په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. د یونان ساموس ټاپو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په نتیجه کې شپږ ماشومان او دوه مېرمنې مړې شوي دي. د دې سیمې د ساحل ساتونکو په وینا د دې کښتۍ شپږ درش ژوندي پاتې شوي کسان په یو ډبرین ساحل کې موندل شوي، خو له دې وړاندې درې نور کسان ژغورلي وو. د دې ادارې په وینا د ژغورنې هوایي او ځمکني عملیات لا هم روان دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دې کښتۍ نور مهاجر ورک دي که نه، خو چارواکو د شپږو ماشومانو او دوو ښځو جسدونه موندلي. ساموس او د ایجی سمندرګي په ختیځ کې نور ټاپوګان د هغو پانا غوښتونکو لپاره کلیدي لارې دي چې په غیر قانوني ډول له ترکیې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ځي. په دې لاره په وروستیو میاشتو کې د پانا غوښتونکو تګ ډیر شوی. یوناني چارواکي وایي د دې زیاتوالي علت په منځني ختیځ کې روانې شخړې دي. ټاکل شوی د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي نن افغانستان ته یوړل شي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه وویل دا جام به لومړی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ د پخوانیو مخکښو لوبغاړو په حضور کې نندارې ته کېښودل شي او بیا به د افغانستان د نورو تاریخي سیمو ته د نندارې لپاره ولېږدول شي. کرکټ بورډ نه دي ویلي چې دا جام به د افغانستان په کومو تاریخي سیمو او ولایتو کې نندارې ته ایښودل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د اتلانو جام سیالیو ته لار موندلې او په پلان کې ده چې دغه جام د راروان 2015 کال په فبروري کې په پاکستان کې پیل شي. که څه هم د هندوستان او پاکستان د خپلمنځي جنجالونو له امله لا هم د چمپیونز ټرافي بشپړ مهالویش نه دی اعلان شوی، خو افغانستان به غالبا له جنوبي افریقا، استرالیا او انګلستان سره په یو ګروپ کې وي. د دې اتلولیو جام په لومړي ځل پاکستان کې نندارې ته وړاندې شو او تر افغانستان وروسته به بنګلادیش، جنوبي افریقا، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان او هندوستان ته هم د نندارې لپاره یوړل شي. د کرکټ له ډګره بل دا چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډلې نن د درې هیوادیزو سیالیو په پایلوبه کې مخامخ کیږي. افغانستان په دې درې اړخیزو سیالیو کې درې سیالۍ ګټلې او یوه یې بایللې. پاکستان هم درې ګټلې او یوه یې بایللې ده. اخوا د هند غوره لیګ پای پی ایل کې د بولې پر مال درې نور افغان لوبغاړي الله محمد غزنفر، فضل حق فاروقي او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي. عمرزی په 2 کروڑ او 30 لک هندي روپیو د پنجاب کینګز لوبډلې اخیسته. غزنفر ممبی انډینز لوبډلې په 4 کروڑ او 80 لک هندي روپیو، فاروقي په 2 کروڑ راجستان رایلز لوبډلې اخیسته دی. همدارنګه کریم جنت هم په 15 لک هندي روپیو د هند په دغه آی پی ایل اکشن کې اخیستل شوی. تر دې یو ورځ وړاندې رحمان الله ګربز د کلکته نایټ رایډرز لخوا او همدارنګه نور احمد د چنای سوپر کینګز لوبډلو لخوا واخیستل شو. راشد خان بیا له ګجرات سره پاتې شوی دی. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشه، الته د خبرونه لوستلای شئ. د سر مطلب مو دا دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو شارج دافیره کارن ډیکر وایي که طالبان له نړیوالې ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي باید له خپلو خلکو سره ښې اړیکې ولري.
If the Taliban want better relations with the rest of the world,
ka Taliban gori che la nuri nari sara khiyari ki walari bayat da khpal hiwad da narina khazina wo sara khiyari ki walari har mala tsara wo mashwiyat cha Taliban la nari wali tulani gori hagan wai da afghanano la mala tsara peli ki
the support from the Afghan people first.
پرون د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو کابل ته تللی و او هلته لوړ پوړو طالب چارواکو سره ولیدل. په دې اړه یو مرکه هم لرو.
د سیمې هیوادونه او مخصوصا روسیا ډیر لیواله دی چې په افغانستان کې ثبات او امنیت راشي او په افغانستان کې هغه ډلې چې مخصوصا
نور مسائل هم لرو. دا چې په افغانستان کې د هغو کسانو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې دوهم او درېیم وادونه یې کړي او دا چې پر ښځو یې څه تیریږي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو شارج دافیره کارن ډیکر وایي که طالبان له نړیوالې ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي باید له خپلو خلکو سره ښې اړیکې ولري. کارن ډیکر چې له دوهې څخه فعالیت ته دوام ورکوي افغان نجونو ته د زده کړو او کار د شرایطو د برابرولو ژمنه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د هیواد نرو ښځو ته د تعلیم شرایط برابر کړي ځکه چې افغانستان متخصصانو ته اړتیا لري. جزئیات د عصمت ساروان په رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز دافیری کرندیکر د دوشنبې په ورځ له خبریالانو سره په یو مجازي ناسته کې وویل د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو له ګډون پرته هیڅ حل لار ممکن نه ده.
There are no solutions.
د افغانستان لپاره هیڅ حل لار نشته چې په هغه کې سیمه او په ځنګل ډول افغانان په یو یا بل ډول شامل لوي چې خپل ګوندیانو سره خبري وکړي.
د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي ولسمشر د پالیسۍ په اړه د پښتنې په ځواب کې وویل چې باید د جنوري تر شلمې انتظار وایستل شي چې ډونالد ترامپ رسمن کار پیل کړي. هغه د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په اشاره ټینګار وکړ چې دا ډلې یوازې په افغانستان کې فعال نه دي بلکې د هغوی پر وړاندې مبارزه سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. میرمن ډیکر د طالبانو او متحدو ایالاتونو ترمنځ د دوحې تړون ته هم اشاره وکړه او ویل چې د دغه تړون یوه ماده دا ده چې په افغانستان کې به ترهګرۍ ډلې حضور نه لري او د دې هیواد خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د سیاتکړه د دوه هېد تړوند د برخه د پای نیټه نه لري او تر هغه پورې به د اجمنه پر ځای وي څو چې په افغانستان کې تروریستي ډلې موجود نه وي. د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز دافیری د طالبانو د نویو قوانینو په اړه اندیښنه وشو دا ویل چې د افغانانو په ځانګړي ډول د شزو لپاره د ژوند فضا محدوده شوې ده. طالبانو په تیرو درو کلونو کې نجونې لښ پژم ټولګي لسته کړو محرومي کړي. عامه ځایونو لکه پارکونو او حمامونو ته د هغوی پرتګ بندیز لګولی او حتی په ورستیو کې په لوړ ژغ د ښځو په خبرو بندیز اعلان کړی دی. اغلی ډیکر وویل په دې ډیره اندیښنه لري چې د افغانانو د ژوند فضا ورځ تر بلې محدوده کیږي او دا محدودیتونه نه یوازې د ښځو بلکې د نارینهو لپاره هم په زیاتېدو دي. دی په عین حال کې وویل
If the Taliban want better relations with the rest of the world,
که طالبان غواړي چې له نورې نړۍ سره ښې اړیکې ولري باید د خپل هیواد د نارینه ښځینه و سره ښې اړیکې ولري. هر ملاتړ او مشروعیت چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې غواړي هغه نړۍ د افغانانو له ملاتړ پیلېږي.
کرن ډیکر ټینګار وکاو چې متحده ایالاتونه د ملګرو ملتو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سره همکاري کوي تر څو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون اغیزي ورسوي. هغې د طالبانو د نویو قوانینو په اړه وویل نه پوهیږي چې دغه قوانین به څنګه پلي شي. اغلی ډیکر د زده کړو نړیوالې ورځې ته په اشاره وویل چې تمرکز به یقینا د ټولو افغانانو په چیرې بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم وي ځکه چې له زده کړو پرته افغانستان به له ډاکټرانو، انجینرانو، د کمپیوټر له پروګرامرانو، محاسبانو، ښوونکو، د کرنې او برېښنا له متخصصانو او نورو څخه محروم وي، او د دې معنا به دا وي چې افغانستان به له هغو متخصصانو بې برخې وي چې دا هیواد نن ورته اړتیا لري.
Education is not solely a human right.
تعلیم نه یوازې یو بشري حق دی، بلکې د افغانستان د بقا لپاره حیاتي دی. له همدې کبله د امریکا متحده ایالاتونو د تعلیم له متخصصانو سره په دې کار کوي چې افغان زده کوونکي پر هغه ستونزو او خنډونو لاسبری شي چې ورسره مخامخ دي، لکه ټکنالوژي ته لاسرسی او د زده کړو لپاره د کریډیټ ترلاسه کول.
د همدارز ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغان جنو لپاره د آنلاین او د سپوږمکې د تلویزیون لاري د زده کړو د شرایطو د برابرولو ترڅنګ هغوی ته په نړۍ کې د کار او دندې لپاره هڅه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د امریکا او پاکستان څخه وروسته ایران د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازي او په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست حسن کاظمی قومی له دندې ګوښه کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دغه وزارت د قنصلي چارو پخوانی مرستیال علي رضا بیگدلی په کابل کې د ایران د استازولۍ د نوي مشر په توګه ټاکلی. پخوانی ډیپلوماټانو د سیاسي چارو ځینې شرون کې بیا د یو شمېر وادو له لوري د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو ګوښه کول د دغو وادونو په سیاستونو کې د طالبانو د حکومت د اغیز او رول د کمیدو په معنا بولی. تفصیل په دغه رپورت کې
سیاسي کارپوهان او یو شمېر پخوانی ډیپلوماټان د ځینو هیوادونو له لوري د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو ګوښه کول د دغه هیوادونو په سیاستونو کې د طالبانو د رول او اغیز د کمښت په معنا بولی. په روسیې کې امریکا، پاکستان او ایران د افغانستان لپاره ټاکل شوی ځانګړي استازي له دندو ګوښه کړی دي. په روسیې کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په دې معنا هم ده چې د دغه هیوادو د بهرنیو په بهرنیو سیاستونو کې افغانستان اوس د هغوی په اجنډا کې لومړیتوب نه لري او ځانګړی کوم خاص برخورد او رویش د افغانستان په اړه اړین نه ګڼي. د معمولو ډیپلوماتیکو او انلي اړیکو څخه به کار اخلي.
په هند کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ همایون محتاط به ویل وروستي او بدلونونو دا څرګندوي چې ځینې هیوادونه له طالبانو سره له پیچلو اړیکو ستړي شوې دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اصطلاح کې مو در ډیپلوماسي د نوم پالیسی فتی
موږ په ډیپلوماسي کې یو اصطلاح لرو چې هغه ته سیاسي خستګي وایي. له طالبانو سره د دغه هیوادونو په اړیکو کې دغه مسأله لیدل کیږي. هغه په دې معنی چې له یو رژیم سره تعامل کیږي خو په مقابل کې جواب نه ترلاسه کیږي چې بیا هیوادونه له دا ډول حالت ستړي سي. زه فکر کوم چې همدغه مسأله د ځنګړو استادو د لری کېدو یا بدلیدو اصلي علت کېدای شي.
فاکتور بیشترین سبب
د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د ګوښه کېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د طالبانو د موجوده حاکمیت له خوانه په ایرانی کتابونو ورود باندې په اصطلاح منا لګیدل دا نپری دی. دا تمام خی چې د ایران حاکمیت په دې باندې باورمند دی چې د دې ډیپلوماټان په لازمه اندازه باندې مؤثر په افغانستان کې کار نه کوي او زیات د ایران رابطه د قنصلي مسایلو پر رابطه باندې د هغه د نوې سفیر د قنصلي معاون مقرر کړی دی.
دا په داسې حال کې چې پرون یک شنبه د نومبر 23 د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازي او په کابل کې د ایران سفارت سرپرست حسن کاظمی قومی له دندې ګوښه او علي رضا بیگدلی د سفیر په توګه وګماره. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر د میاشتې په 10 د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استازي اسف دورانی له دندې ګوښه کړ او ورپسې د امریکا متحده ایالاتونو د روان میلادي کال د اکتوبر په لومړیو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست له دندې ګوښه کړ. حسن کاظمی قومی د 1401 کال د قوس په میاشت کې د افغانستان لپاره د ایران د سفیر په توګه وټاکل شو او ترڅنګ په افغانستان کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه هم چارې مخ ته وړلې. د افغانستان لپاره د ایران تازه ګمارل شوی سفیر علی رضا بیگدلی تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د قنصلي چارو د مرستیال په قزاقستان کې د ایران د ډیپلوماټیک استازولۍ د استازي او په آذربایجان، قبرس او ترکیه کې د سفیر په توګه دندې ترسره کړې دي. که څه هم د نړۍ هیڅ هېواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، خو طالبانو تل دا ویلي چې غواړي له ټولو هېوادونو سره ښې اړیکې ولري، په داسې حال کې چې بېلابېلو بنسټونو او ګڼو هېوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی تل نیوکې کړې دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
پرون د روسیې د ملي امنیت شورا منشي په داسې حال کې کابل ته لاړ چې تر دې وړاندې د چین ځانګړي استازي د کابل او د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د روسیې د ملي امنیت شورا رئیس سرګی شویګو طالب چارواکو ته د دې د حکومت د رسمیت پیژندلو کومه ژمنه ورنه کړه، خو ویې ویل د طالبانو نوم به د روسیې د تروریستي ډلو له لیسته وباسي. د افغانستان په اړه سیاسي الیزلې په داسې حال کې تر پخوا زیاتې شوې چې ځینې کتونکي په امریکا کې د حکومت د بدلېدو له کبله فکر کوي افغانستان ته به نوی پام واړول شي. تفصیل په دې اړه په دغه رپورټ کې.
د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو پرون دوشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیالانو او دفاع وزیر سره جلا جلا ولیدل. سره له دې چې مسکو د طالبانو حکومت لا هم په رسمیت نه پیژني او په زغرده وایي چې لا دې ته ډېر وخت پاتې دی چې په دې اړه خبرې وشي. د دوړو خو ترمنځ اړیکې په نسبي ډول نږدې دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر اعلان کړی چې په دې کتن کې د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکاریو، سوداګری، ترانزیت او پانګونې په څیر موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. د ملا برادر د دفتر په وینا دغه روسی مقام د ولادیمیر پوتین په لارښوونه کابل ته راغلی او په دې سفر کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی او د صدر اعظم مرستیال یې ملکیا کړی ده. ملا برادر له شویګو سره په خبرو کې وویل د دوی د حکومت بهرنی سیاست پر اقتصاد متمرکز دی او د هیواد امنیت او ثبات افغانستان د سیمې د اقتصادي همکاریو مرکز ګرځولی دی. د طالبانو له قوله شویګو په دې کتنه کې ژمنه کړې چې مسکو به طالبان له تور لسته وباسي. همداراز دواړو خواوو موافقه وکړه چې د سوداګرۍ، ترانزیت او پانګونې په برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړه کړي. د روسیې د ملي امنیت شورا منشي په داسې حال کې کابل ته سفر وکړ چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په تړاو سیاسي تحرکات زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته له سفر وروسته په کابل کې له طالب چارواکو سره ولیدل. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي له بیلابیلو طالب چارواکو او همدارس د چین له استازي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانی مرستیال او د سیاسي چارو د شنون کې شاه محمود میاخیل په نظر د سیاسي حلې ځلې د افغانستان په اړه د نړۍ او سیمې د هیوادونو د اندېښنو ښکارندوی کوي.
دغه حلې ځلې د دې لپاره دي چې که یو اجماع رامنځته شي چې هم په داخل د افغانستان کې، هم په سیمه کې او هم په نړۍ کې، نو دا به لاره دې ته پیدا کړي چې په افغانستان کې یو مشروع او قانونمند او ولسواک حکومت رامنځته شي. البته په دې برخه کې اوس هم ډېر اختلاف تر نظر موجود دی. ټول په دې فکر دي چې د امریکا د نوې ادارې د راتګ سره د دې فرصت هم شته چې د افغانستان وضعیت تغییر وکړي او تهدیدونه هم شته.
خود طالبانو پر اساس د روسیې د ملي امنیت شورا منشي د ترانس افغان پروژې چې ازبکستان د افغانستان لاري له پاکستان سره د ریل لاري په وسیله وصلوي ملاتړ وکړ او ویل چې روسی شرکتونه په افغانستان کې د قانونو، کرنی او ترانسپورت په برخو کې پانګونې ته لیواله دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر هم له شویګو سره په کتنه کې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې په سیمه ییزو فارمټونو کې مانادار حضور ولري. هغه دا هم وویل چې د طالبانو حکومت به چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکاروي. د هغه ژمنه ده چې طالبانو د دوحې په موافقې کې هم کړی ده او د سیمې او نړۍ هیوادونه بیا بیا له طالبانو څخه د عملي کېدو غوښتنه کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په تړاو سیاسي علي زلي زیاتې شوې د دغه تحرکاتو دلیل څه کېدای شي؟ اسمت ساروان په دې اړه د سیاسي چارو لشنون کې او د برلین پانتون له استاد اسحاق اتمر سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د سیمې هیوادونه په تیره بیا روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده.
د سیمې هیوادونه او مخصوصا روسیا ډېر لیواله دی چې په افغانستان کې ثبات او امنیت راشي او په افغانستان کې هغه ډلې چې مخصوصا د روسیې منافعو ته یا د افغانستان د ګاونډي هیوادونو منافعو ته په ضرر یې هغه حرکتونه دلته باید مهار شي د اوسني حکومت لخوا نه.
اتمر صاحب د روسانو اصلي تشویش د افغانستان له لوري څه دی؟
د روسانو تشویش ډیری دا دی چې هغه ترهګرې ډلې لکه داعش دوی د افغانستان ځینې بهر منځنی آسیا ته یا مثلا روسیې ته یا چین ته یا ایران ته خطر متوجه نه کړي. د دوی ډیری تلاش په همدغه برخه کې دی. د دوی سفر افغانستان ته هم کېدای شي دغه تشویش یا دغه اندېښنې د افغاني لورو سره دوی مطرح کړی وي په زمین کې که دغه ثبات په افغانستان کې موجودي یا راشي نو دوی به لیواله چې په اقتصادي برخه کې افغانستان سره د پروژو په پلي کولو کې کومک او مرسته وکړي او افغانستان د یو اتصال نقطې په شکل باندې د مرکزي آسیا نه بیا د جنوب د آسیا پورې د انرژي د انتقال او د ترانزیت او ترانسپورت یو لویه برخه جوړه کړي.
اتمر صاحب د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي تر سفر مخکې د چین ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته سفر وکړ، دغه راز افغانستان ته لاړ. د سیمه لیبیږي چې ځینې نورې سیاسي هلې ځلې هم روانې وي. دا سیاسي فعالیتونه د افغانستان په تړاو زیات ښکاري، دلیل یې څه کېدای شي؟
د چین د استازي سفر هم پاکستان ته او د پاکستان له اندېښنې په دغه برخه کې هم کېدای شي دا په دغه تړاو باندې. د بلې خوا نه ځینې هڅې شروع شوي دي لکه چې ویل کېږي ښاغلی حشمت کرزی، البته دا هم ویل کېږي چې دوی د ښاغلي ډاکتر عبدالله او د حامد کرزی په غوښتنه دغه ماموریت پیل کړی او کوشش دا کېږي چې یو خو د افغانانو تر منځ دغسې یو تفاهم رامنځته شي کوم چې ټول افغانان په ګډه وشي کولای خپل وطن کې کار وکړي او د خپل وطن د اوسني مشکلاتو دپاره یو د حل لاره پیدا کړي. او بل خبره دا هم دی چې د دوهی څلورمه ناسته په پام کې دی او په دغه لاره کې هم هلې ځلې روانې دي تر څو چې اوسني نظام سره مرسته وشي چې دوی وشي کولای د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب برابر کړي. نو دغه هڅې دي چې هم د خپله د سیمې د هیوادونو د خوا نه پیل شوي دي، هم د هغو افغانانو له خوا نه کوم چې دننه او بهر د افغانستان ځینې دوی د افغانستان په مورد کې کار کوي او فکر کوي.
د سیاسي چارو شنونکو د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر چې افغانستان ته د روسیې د ملي امنیت شورا د رئیس سرګی شویګو د سفر په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان باندې یو هیواد کې چې خلک او ځوانان د یو واده توان نه لري، شته داسې خلک چې دوهم دریم څلورم ودونه هم کړي، خو دا چې د میړه د دوم واده په کولو سره د څومره ښځو هیلې زندې او ژوند یې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، د راپور کې زموږ همکار عابدې سپوږمۍ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه له یو شمېر دغو ښځو سره خبرې کړي چې میړونه دوم ودونه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د زما خاوند دوه ښځې وکړلې، زه مشره ښځه وم، ما تعلیم نه و کړی، بې سواده وم، پنځمې لورګانې دي، درېمې زامن دي، ما ته بار وخت ویلي وایي ته بې سواد یې، ته بدرنګ یې، په تا مور پلار تعلیم نه دی کړی. زه دویمه ښځه کوم، بیا ورته یو ملګري خپله خور ورکړه، هغه معلمه وه.
بس ګله د ننګرهار ولایت د بهسودو ولسوالۍ اوسېدونکې او د اتو ماشومانو مور ده. نوموړې وایي میړه یې دوهمه ښځه ځکه وکړه چې د تعلیم نه وکړی. بس ګله چې اوس شاوخوا د څلوېښتو کلونو ده، وایي اوه کاله مخکې یې میړه دوهم واده کړی چې له امله یې دا د ژوند ډیرو سختیو ګاللو ته
ښځې نظر نه کوي. ما ته وایي وي ته بې سواد یې، ته بدرنګ یې، او همیشه هم دا خبرې کوي، او بنې له مې ښه په درانه سترګه ګوري، او جوړه جامه هم ورته کوي. زما بچو لم څه خاص نظر نه کوي، نورو بچو د بنځو سره مې ډېر توپیر ور چلن ورسره کوي. همدارنګه بس نه رال جوړه جامه کوي، نه مې په ساز خوا چې ته پرېږدي، همدا وایي چې ته بدرنګ او ته بې سواد یې، په تا ولې مور پلار تعلیم نه کولو. زما ژوند چې دی اوس نن ورځ کې ډېر سخت دی، او خو زه یوازې
دا یوازې بس ګوله نه ده چې په افغانستان کې د دې دود قرباني ده. زرګونه ښځې شته چې د دې دود له امله یې ژوند له تاوتریخوالي سره مخ دی. کلیمه په همدې ولایت کې بله ښځه ده چې د دې په خبره په دیارلس کلنۍ کې پلار داسې چاته واده کړی چې عمر یې تر دې ډېر لوړ و، خو بیا یې هم دوهم واده پرې کړی دی.
زه ډېره وړه وم، دیارلس کلنه دولس کلنه وم چې واده شوم. مور مې وفات شوې وه، پلار مې هغې وختونو کې ژوندی و چې زه یې ورکړم. چې زه یې ورکړم دې خلکو له زما د مېړه د عمر دومره ډېر و، هغه زما نه په عمر کې ډېر و، زه واړه وم. څو وختونو کې مې ډېر وخته پورې، خو زه بیخي دغه هم نه ومه، د ښځو خبره رسېدلې هم نه ومه، خواښې غوسره و، غټ فامیل هم و، ډېر خلکو په کور کې، او کارونه به م کول. د مېړه مې را سره زندګي ښه نه وه، د خواښې غوسر مې هم ښه نه وه چې د دې بچی نه کېږي. زه خو په اصل کې وړه وم، ماشومان مې نه پیدا کېدل، لږ وختونه وختونه تېرېدل. د میړه مې زه لږ لږ راسره وضعیت ښه شو، زما هم عمر زیاتېده، خدای پاک ماشومان راکړل، یو څو ماشومان مې پیدا شو. بس یو لږ وختونه تېرېدل چې زما د خسر دغه د بل زوی و لیور مې و، هغه مړ شو. چې مړ شو د هغې ښځه پاتې شوه، ماشومان هم ورسره ډک کور را باندې را ننوته، ډېر خلک و، هغوی ډېر بچي و راغلل. زما میړه په نکاح بس موږ سره اوسېدل، جنګونه او جګړې شوې په کور کې. بیا چې دا بله ښځه راغله هم په کور کې وضعیت ښه نه و، جنګونه به یې راسره کول هر وخت. بس هغې له به نظر کوم، هله به نظر نه کوو، ځکه چې زه بې مور او بې پلار وم، څوک مې نه وو پوښتنه ترې کړې وه.
د نوموړې په خبره موده وروسته یې په کورنیو جګړو کې میړه مړ شو، او بیا یې لیوره تا ځان ته په زوره او جبر نکاح کړي. کلمه اته ماشومان لري چې پنځه یې د لومړي خاوند څخه دي او درې له دوهمه. نوموړې وایي دا او ماشومان یې بې سرپرسته او له سختو حالاتو سره مخ دي. خدای یوازې هغه ښځې نه دي چې دوهم واده یا بند پرې راغلي، هغه ښځې چې د دوهمې ښځې په صفات د لوړ ولور یا د ورور په بدل او یا هم د خپل پلار د پورونو د پرې کولو په بدل کې یو کور ته ودیږي هم له دې تاوتریخوالي سره مخ کیږي. عائشه بیا هغه میرمن ده چې د دوهمې ښځې په صفت واده شوې. نوموړې وایي چې پلار یې د ډیرو پیسو په بدل کې داسې کس ته ورکړی چې وار د مخه واده شوی و.
زما خاوند چې د دوه ښځې وکړله، دویمې زه یمه. علت یې دا و چې یو وخت کې اقتصادي ډېر زیات ضعیف و، غریب و، نو لومړنۍ ښځې ورسره په ډېر سختۍ کې ژوند تیر کړله. ډېر غریبیان یې هغه سره تېر شو، د وخت په تېرېدو سره اقتصاد یې ښه شو، او ما پسې راغله. نو پلار هم د پیسې شوقي و، د ډېر پیسو په مقابل کې زه ورته ورکړلم په بنه باندې. نو یو ډېر کم وخت لپاره زما ژوند ښه و، ښه تېرېده. بیا د نوي وضعیت سره نو کارونه بیرته خراب شو، د هغه اقتصادي وضعیت هم مخ په خرابېدو. نو اوس هغه نشي کولی چې د هغه ماشومان هم زیات دي زما، نو دوه کورنۍ ساتنه ورته ډېر زیات سخت شوي دي.
له دې حالت سره د افغانستان په هره برخه کې ښځې مخ دي، او خلکو بل واده د یو دود په شکل منلی، او هیچا یې تر اوسه پر وړاندې غږ نه دی پورته کړی. خو په دې ورستیو کې هنرمند آسیه مهرابی د بنې فریاد په نوم یوه سندره بللې چې ښکارا پکې د یوې ښځې احساسات بیان شوي چې څه پرې تیریږي کله چې د خپل د ژوند د ملګري د دوهم واده غږ پرې وشي. د دې سندرې شعر د اغلې پروین ملال دی.
ساعت 5:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو